ستړي مشه شپږ بجې شو سه احمد زما او تاسو هم ازادي رادیو اوري مخکې درته چې د خبرونو مطلب دلر شو خبرونه لرو. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غکړی چې د هغو ترهګرو ډلو ګواښته پام وکړي چې د افغانستان او سیمې امنیت ته خطر پیښوي. د پاکستان رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې واد بارنې چارو وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ نن د اکتوبر اتمه په وی خبري ناسته کې هغه دا وی کړي چې ګواکې د بامیانو او کابل پر بریدونو کې ښکېل ډلې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روزل شوی وي. هغه زیاته کړه که څه هم طالبان هڅه کوي چې دا ترهګرې ډلې وځپي، خو په خبرې دغو ډلو خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي او د سیمې د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. دغه بلوچ په خبره طالبان د دې پر ځای چې نور ملامت کړي خداده چې د دې ډلې ځپل پیل کړي. کته هم طالبانو د دې پاکستانی چارواکي تازه څرګندونې ته خبرګون نه دی خو د دې وړاندې په ځلونو د پاکستانی چارواکو ورته څرګندونې رد کړې دي او په پاکستان کې نامنی د دې هیواد داخلي مسله بللې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت هوایي چلن وزارت د وا پیژندنې ریاست په 19 ولایتونو کې د شدید ورختون اټکل کړی دی. د وزارت نن د اکتوبر اتمه پر خپل وی پانی دی وی اعلامیې خبرول سره ویلي چې د دې ورختون اټکل په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بغلان، سمنګان، پروان، بامیان، میدان وردګ او غزنی کې شوې دي. په لامه کې راغلي چې د ورختونو لکبل د سیلابونو دروته امکان هم شته. تیرونې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د شدید ورختونو لکبل سیلابونو خلکو ته ځاني زیانونو سربیره فصله او جریبه کرنیزې ځمکه هم اجاره کړې وي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت وایي په تیرې میاشت کې چې باندې سلور د زره جریبه ځمکه چې غصب شوې وه بیرته مسترد کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري ایجنسی پر خپل ایکس پاڼې د دې وزارت دیو بین پاول ویلي چې دغه دولتي ځمکه په غور، میدان وردګ، تخار، نورستان، بادغیس او پنجشیر ولایتونو کې له غصب څخه راګرځول شوې ده. د طالبانو حکومت په دې اړه چې دا ځمکه د چا له غصب څخه راګرځولې څه نه دی ویلي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت د غصب د مخنیوي او د غصب شوې ځمکو د بیرته راګرځولو په موخه ځانګړې محکمه مقررات او کمیسیون جوړ کړی و. که څه هم دا معلومه نه ده چې څومره دولتي ځمکې غصب شوي، خو تېر حکومت د خارجه جوړونې وزارت په 2019 کال کې ویلي و چې په ټول هېواد کې څه باندې 1.5 میلیون جریبه دولتي ځمکه غصب شوې ده. پاکستانی چارواکو د بلوچستانو یو مخکخه فاله مهرنګ بلوچ بهر ته سفر راګرځول. د مهرنګ بلوچ پرونه وخت پر خپل ایکس باندې پیو ویډیو پیغام کې ویلو چې د امریکا نیویارک ښار ته پیو نړیوال غونډه کې د ګډون په موخه روانه مچې د کراچۍ له ویډګره راګرځول شوې ده. د اسرائیل پوځ وایي د لبنان د حزب الله ډلې یو جګ پوړی مشر سهیل حسین حسینی په پلازمینه بیروت کې په یو برید کې وژل دی. د اسرائیل پوځ د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلو چې حسینی وژل شوی دی. نور جزئیات نه دي ورکړل شوی دي. په ځینو راپورونو کې راغلي چې سهیل حسینی له ایران حزب الله ته د وسلوالو او پوځي تجهیزاتو د انتقال مسؤل و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هاوري. افغانستان کې د القاعده او داعش ته د امریکا نوی اندېښنې خو ځینې کتونکي په دې نظر دي.
طالبان ادعا کوي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه نور ته ګواښ پیښ.
د افغانستان په شمول ولایتونو د ساکل مړنۍ واوري ورېدل.
الحمدلله دلته واوري ورېدل د پرنش په ټول خلک خوشاله دي. الحمدلله
د کندهار اوسیدونکو د تیلو له خرابوالي شکایت لري.
موږ بل نوی موټرسکلان یا ش موټران روان کړی پر عمومي لار پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي لامل.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو موږ سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د مرکزی قماندانۍ په خوانی قماندان وایي افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډلو خپلې ورتبې بیرته ورغولې. جنرال کینت فرانک مکنزی پرون د دوشنبه لوی امریکایي تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو سپارښتنه د نه ورکړې بلکې د پریکړه په لور کچه شوې وه. د امریکایي پخوانی چارواکي داسې بلد څرګندونه کوي چې په دې روسي کې د ملګرو ملتونو په ګډون ځینې ودونه هم په افغانستان کې د داعش او القاعده د پیوړی کېدو ادعا کړې ده. خو طالبانو تل دا ادعا رد کړې ده. حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قماندانۍ یعنی سنټکام خوانی قماندان جنرال کینت فرانک مکنزی وایي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره موافق نه و او دا چې له دې هیواده د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش ډله او القاعده شبکه پیاوړې سوې دي. نوموړي چې د 2019 کال له مارچ د 2022 کال تر اپریل میاشت پورې د سنټکام قماندان و. پرون دوشنبه د اکتوبر په 8 له یو امریکایي ټلویزیون سی سپین سره په یو مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان نه امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه بریالۍ وه، زیاته کړه.
History will judge whether or not it was a wise decision to withdraw from Afghanistan and what that has meant to ISIS and Al-Qaeda's ability to regenerate.
تاریخ به قضاوت وکړي چې ایا افغانستان څخه د وتلو پریکړه سمه وه او کنه، او هغه څه چې د داعش او القاعده لپاره مهم دي د دې ورته موندل چې بیا منسجم شي او بل اخر د امریکا په خاوره برید وکړي.
دغه خوانی امریکایي چارواکي دا هم وایي چې امریکا د محل په سیمه کې 15 زره ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې په خبره په عراق او افغانستان کې د عملیاتونو توان لري. جنرال کینټ فرانک مکنزی دا هم وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره روسیا زړه ورسوي او وروسته یې په اوکراین برید وکړ. په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې او القاعده شبکې د پیاوړي کېدو په تړاو د جنرال مکنزی د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تېرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 4مه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید د مسکو فارمټ غونډه کې وویل چې داعش له افغانستانه بهر مرکزونه لري او د سیمې له هیوادونو یو غوښتل چې دوی ته د جلب و جذب اجازه نه ورکوي. تر دې مخکې د 13 سپتمبر په 13مه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې داعش خراسان څنګه د پاکستان په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشران هم په پاکستان کې اوسي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه دا ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش او القاعده د موجودیت او پیاوړکېدو په اړه اندېښنې ښودلې وې. نږدې یوه میاشت مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل یو راپور کې افغانستان کې د داعش خراسان څنګ لاړخه له پولو بهر د مخ پر زیاتېدونکو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. ګوتریش د سیمې او اروپایي هیوادونو بریدونو لپاره افغانستان د داعش د پلانونو خطرناکه اډه بللې وه. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو او کې وویل القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړای او په یو راپور کې ویلي و چې دغه شبکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي، خو د طالبانو حکومت دغه راپور رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه حملې زیاتې شوې دي. یوازې په تیرې وږي یا سنبلې میاست کې د داعش ډلې خراسان څنګه په کابل او دایکندي کې د دوو بریدونو مسؤلیت ومانه، چې د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شوي وو.
د امریکا د مرکزی قماندانې په خوانی قماندان وایي افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډلو خپلې وړتیاوې بیرته راغولې دي. پر همدې موضوع مې د چارو لشنو کې ښاغلي خلیل احمد تادم څخه پوښتلي چې افغانستان کې د وسله والو ډلو په تړاو د امریکایي قماندان اندېښنې څومره پر ځای دي.
خبره دا ده چې افغانستان کې د 15 کال راهیسې چې تروریستان او دلته د پاکستان له لارې افغانستان ته راغلي دي، داخلي شوي دي، او تر اوسه دوی خو نه دي تللي د دې ځایه که فعالیت لري هم د دغه ځای لري کې نه لري هم دوی دلته پراته دي، او طالبان ادعا کوي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه نور ته ګواښ پېښ کړي. نو په هر صورت کې دوی خو دلته اکثرا مثلا القاعده اشخاص و افراد دلته خیشي کړي دي، دلته ودونه کړي دي، دلته په اصطلاح د افغانستان سره تړاو لري، او اکثریت دوی پاسپورتونه مخیستی دی دغه دپاره د دوی ګواښ پر ځای دی. مونتا باید دلته همکاري صورت ونیسي. داعش خو که څه هم طالبان وایي چې په افغانستان نه دی، ګوري چې مثلا په لکه چې ستاسو په خبرونو کې وو چې په بامیان کې سیلانیان یې ووژله، مثلا پر چینایانو یې حمله وکړه، د روسیې پر سفارت یې حمله وکړه، په دشت برچی کې پر هزارګانو حمله وکړه، حتی د تایکونتي او د غور ترمنځ تقریبا 15 نفره دا هزاره ورونه شهیدان کړه. نو دا په دې معنا ده چې داعش موجودیت لري، دوی نسي کولای چې این کار وکړي. اما خبره دا ده چې د دوی پیژندل مشکل پدې دی چې په اصطلاح ستون پنځم ستون په نظام کې شته چې یو 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 څو ساعت به طالب وي، څو ساعت به داعش وي. یعنی دوی د دولتي امکاناتو نه دا استفاده کوي. که څه هم تاسو ګورئ چې مثلا کابل نور ولایت کې دومره چیک پوینټونه دي، دومره په اصطلاح کنټرول کیږي چې د کوم ځای به دا مسله کسان راځي او فعالیت ترسره کوي او ځي.
بله اوس نادم سه پختنه مم دلته پیدا کی چې څنګه ممکن کېدلی شي سره د شال ته تاسو مولې چک پوینټ ډیر زیات کېدلی شي امریکا د غندېخنه په دغه وضعیت کې څنګه ښکار کول سي چې ګواکې الته امنیتی وضعیت خنډ یا الته د وسله والو ډلو لکه د القاعده او د داعش د پیوړې کې دوه خبرې کړې ده
خبره یو دا د خدغه مسلې سیاسي سوې ام دی دلته د اول قدرتونو رقابتونه په افغانستان کې دي متاسفانه افغانستان میدان د رقابت نورې وادو ګرځیدلې ده و د ګورې چې طالبان را مستسې کې چیري مثلا د امریکای په کولونه کې امریکای کولای شي خپل متحدینو سره دوی ته جنجال جوړ کړي یالته د داعش په نامه القاعده بنوي منامه د مسائل راپورته کې چې دوی وکولای شي پر دوی باندې یا مثلا عملیات به شاید ونی کی یا شاید و کی که دوی چیری خطر احساس کی نو دا ټول هغه سیاسی مسائل دي چې دوی تر سرګو سره طالبان ځان روسان ته نږدې کړی اته روسانو په دې ورستیو کې ویلي دي چې شاید طالبان د ټول لیستان وو باسي اکثرا د آسیایی وادونه لکه قرغیزستان قزاقستان روسان د ټول لیست استلی او اکثرا ډیپلوماټیک اړیکې د طالبان سره درکړي دي اتا سفارتونه پرانیستی دي نو دا ټول متاسفانه چې د رقابتي مسایل دي چې په افغانستان کې او خپل افغانان قرباني دغه مسایل
متاسفانه او سره دي چې افغانان دغه مسایل قرباني شوې دي خپل امریکا د امریکای ځوکوند وټل په برخه کې څومره سره مغه کوي دغه تصمیم ل امریکا نه څومره په کچا باندې نه ونول شو چې ټول عواقب دې باید په نظر کې ونیسي چې امریکا اوسې په افغانستان کې په وضعیت څنګه کې د وسله والو ډلو شتون دغه د پیوړې کې دوه تړاو باندې دغه معلوماتي اوس امریکا په بزانه خستلې شي چې ګواکې دوی د امریکای ځوکوند وټل په تړاو باندې مغه کوي نو
ګورای د شل کال چې امریکا او متحدین ناتو په افغانستان کې متاسفانه چې دوی نتیجه د افغانستان نشو اخیستلې ارت پیسې چې راتلې د دغه جنگ سالارانو لخوا ورکیده د پیسې او دوی هم نشو کولای چې دغه جنگ ته دوام ورکړي نو دوی غوښتل چې بل اخره د افغانستان وزي ترامپ دا تصمیم ونیوي اما مسؤولانه غوښتي وزي داسې نه چې بل کوم نتیجه نه د افغانستان وزي اما بایدن چې کتا سی خبر یا ساتمن خبر شي کرزی په وخت کې په یو ملبسیا کې په ار کې یعنی د میز د سر پورته سو لاس پر میز وو وای چې مونږ ته پاکستان 50 ور تر افغانستان مهم دی او د دې سر مونږ اړ کې غواړي همیشه د پاکستان د ستو عینو کې مونږ ته کتل افغانستان ته دغه د پاره چې بایدن ژر عجله وکړه او غیر مسولانه خپل قوی وایست چې دغه حالت سره چې افغانان مخالف د دنیا مخامخ
د چرشنو کې خغلی خلیل احمد نادم او چمګ سره خبرې وکړې
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د ساکل لمړنۍ واوري ورېدلې ده د یو شمیر ولایتونو زینو سدونکو ازادي راډیو ته ویل د واوري ورېدو ته خوښ دي ځکه په خبري وچکالي به ورسره لمنځه ولاړ شي او اصلات به ورسره ډېر شي نور حال د سپوږمې پر راپور کې
د میزان یا تلمیاشت چې د منی د موسم لمړنۍ میاشت بلل کیږي په کې د کابل د غرونو څوکې واورو سپینې کړې دي خدای یوازې د کابل ښار شاوخوا سیمې نه دي چې د سکهال لمړنۍ واوره پکې شوې ده بلکې د پلازمېنې پغمان د ولسوالۍ ترڅنګ د غزنی او میدان وردګو په زینو ولسوالیو کې هم واوره ورې دلې ده یو شمېر کسان ورته خوښ دي خو ځینې یې اندېښمن کړي دي د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي حسیب الله وایي چې تیر کال وچکالی سخت ځپلې و ځکه سګنۍ واوره ته ډېر خوښ دی
الحمدلله دلته واره ورې دلته پرنش په ټول خلک خوشاله دي الحمدلله او راتلونکي کال ته خوشبينه دي چې ان شاء الله یو ښه کال به ولري او سالي به ان شاء الله حاصلات به شي او خلک ډیر خوشاله دي په دې خاطر چې تیر کلونو کې مونږ د خوشحالي له وجې ډیره زیاته ضربه لیدلې و
خو یو شمېر کسان چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی اندېښمن دي چې ژمی له وخته مخکې راغی او د خپل کورونو د تودولو لپاره څه نه لري دغه بې وزله کورنۍ اندېښنه ښیي او وایي چې د دوی لپاره ژمی د نوو سختیو پیل دی د غزنی ولایت ناور ولسوالۍ کې چې تیره شپه پکې واوره ورېدلې یو اوسیدونکی یې کریم مایار ازادي راډیو ته وویل
تیرش په نا وخت از مجد ناور ولسوالی په اکثر ساحو کې واور ورې دلې ده چې متاسفانه از مجد ناور ولسوالی اکثر وګړي د به وخت واور ورې دو سره سم او د یخ موسم پر رسیدو سره د زیاتو اندیشنو او ستونزو سره مخ دي.
نو موړی د مرستندوی بنسټونو څخه د مرستو غوښتنه کوي. د همدې ولسوالی یو بل اوسیدونکی خیر محمد وایي چې
بله کو ولسوالی
د ناور ولسوالی د نور ولسوالی په پرتله ډیر یخه ده. ساحي ډیر لوړ دي. شمس الدین کوتل ډیر لوړ دی او لارې خامه ده. هر کال ډیر واوره کیږي چې لخار او بازار سره زموږ د تګ را تک لارې بندوي.
دغه موز مسلین تقاضا درم چې بخش کوتل شمس الدین خیلی توجه کنه.
د وردګو په چاک او یو شمیر نور ولسوالیو کې هم تیر شپه واوري شوی. د سیمه یو اوسیدونکو چې نغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
نو د دوی ورځې د وردګو ولایت کې هم بارونه دي هم تیر شپه واوره شوی و چې په باندې چاک او په سودو د ولس دایملداد ولسوالۍ کې واورم بعضې ځایو کې شوې ده. هم د وردګو خلک ورته خوشاله دي هم زیات اندېښنه لري چې اسمان توکې نه دي آماده کړي سپورې هغه کوم لرګی شه چې آماده کوي چون وضع اقتصادي ډېره خرابه ده نشي کولی چې هغه آماده کړو تر اوسه پورې.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري او چې ته رسېدلې ده. د دې تر څنګ د اقلیمي بدلون له امله سختو ورښتونو او شدیدو سیلابونو د بېوزلۍ ځپلو افغانانو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. افغانستان د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي چې په وروستیو میاشتو کې پکې سخت ورښتونه وشول او سیلابونو ګڼو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د اکتوبر 8مه د افغانستان په 900 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کړی دی.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرائیل پاوز د لبنان د حزب الله ډلې د یو بل مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیل پاوز د دې قمندان د وژل کېدو خبره نن کړې ده. په لبنان کې د حزب الله ډلې د پخواني مشر اسن نصر الله له وژل کېدو وروسته د دې ډلې دوی مهم قمندان نه دی چې وژل کېږي. جزئیات په راپور کې
د اسرائیل پوز په داسې حال کې د لبنان د حزب الله ډلې د یو بل مهم قمندان سهل حسینی د وژل کېدو خبر ورکوي چې پرون د اکتوبر 8مه پر اسرائیلو د حماس وسلوالې ډلې د برید یو کال پوره شو. د اسرائیل پوز نن په یو بیان کې ویلي د حزب الله ډلې د لوجستیک بودیجې او تنظیم برخې مسؤل سهیل حسینی وژلی دی. د لبنان حزب الله ډله چې یو پوځي او سیاسي ډله ده د لبنان پر ډیرو جنوبي سیمو کنټرول لري. د اسرائیلو د پوز په بیان کې راغلی حسینی له ایران څخه حزب الله ډلې ته د وسلو د انتقال او د حزب الله ډلې وسلوالو ته د دغه وسلو په ویش کې مهمه دنده مخته وړه. امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیلو د پوز په خبره حسینی د حزب الله د جهادي شورا غړی او د دې ډلې یو له مهمو پوځي قمندانانو څخه و. د لبنان حزب الله ډله تر اوسه د حسینی وژنه تایید کړې نه ده. د حزب الله د ډلې د مهم قمندان وژلو خبر په داسې حال کې خبريږي چې په غزه کې فلسطینی وسلوالو پر اسرائیلو څو توغندي ویشتلې دي. بلخو اسرائیلو بیا په دې هیواد کې د اکتوبر د برید د کلیزې د پوره کېدو په خاطر ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس وسلوالې ډلې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګر سازمان توګه پیژندل کیږي. بل پلا په واشنگټن کې ولسمشر جو بایدن او مرستیالي کاملا هیرس پر اسرائیلو د حماس د نمړي کلیزي د بریټ په مناسبت د بریټ خندلې خټینګاری کړې دي چې امریکا په غزه کې او لبنان کې د جګړې د پای ته رسیدو او دوربند رامنځته کیدو غوښتون کړه. لدی بریټ روسته اسرائیلو پر غزه پراخ هوایي او ځمکني بریډونه پیل کړل چې لمني اوس تر لبنان او ایران هم ورغزي دلې ده. د حماس تر واک لاندې په غزه کې روختي چارواکي وایي په دغه جګړه کې تر اوسه له 2000 زرو ډیر فلسطینیان وژل شوی او نشتی د خزی نوی سلنه اوسیدونکو به ځای شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
په کونړ کې د کلیو بیرغونی او پراختیا ریاست مسؤلین مې په نړیوال سوالي کې د اسلامیک ریلیف موسسې د نږدې 10 میلیون افغانۍ په مالی همکاري سلور سیولس کورنوي ته د سکلو پاکي وب چمتو کوي. د دغه چارواکو په وینا د ولایت زیات کلیه د سکلو پاکو بو تارتلري او د هڅه کوي چې د مرستندوی ادارو په مالی ملاتړ دغه ستونزې هواري کړي. نور تفصيل په راپور کې.
په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیرغونی ریاست چارواکي وایي د ختیځي او لری پرتی ولسوالۍ ناړې په دوه کلیو کې د نږدې 10 میلیون افغانۍ په مالی لګښت د پاکو اوبو رسولو دوه پروژو باندې کار پیل کړ. د دوی په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په فقیر آباد او شګه کې له 400 زیاتو کورنیو ته د څښلو پاکې او صحي اوبه چمتو شي. د دغه ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب د پروژو د چارو پیل کېدو پر مهال وویل
کونړ کې داسې ځای نشته چې د پاکو اوبو ته ضرورت نشته، ځکه چې دا څلویښت کاله ځپل شوی دی او دا ټول په دې درې کال کې کیږم نه، خو ان شاء الله ولازم
منګه زیات کوشش پدې کړي چې خلکو ته پاکي او صحیح به ورسو.
د اسلامیک ریلیف مؤسسه ولایتي مسول هجرت الله لطیفی وای په بهرنی وهبادونو کې د میشتو افغانانو او نورو خیرخوا وګړو په مالی مرسته په افغانستان کې خلکو ته د ژوند اسانتیاوي برابروي. هغه په ناړی کې د سخلو پاکو بو د چمتو کولو د دوه نوو پیل شو پروژو په اړه وویل
اسلامیک ریلیف د نړیوال مؤسسه په واسطه باندې د ناړی په ولسوالۍ په دوه کلو کې دوه د اوبو شبکې جوړیږي. د دې دوه شبکو مالی لګښت به څه کم 10 میلیون افغانۍ او د دې دوه شبکو څخه په دوه کلو کې 411 کورنۍ مستفیده کیږي.
د خاغلی لطیفی په خبره لدی وړاندې د سرکانو ولسوالۍ کې د 10.5 میلیون افغانۍ په لګښت هم له شپږو سو زیاتو کورنیو ته د څښلو اوبو چمتو کولو په نیت د دوه ژورو څاګان ویستلو او پیپونو غځولو چارې پیل کړي دي. د سیمې اوسیدونکي خوښتي چې له کلونو انتظار او ستونزو ګاللو وروسته یې د څښلو اوبو غم خوړل کیږي. د دوی په وینا پخوا به یې د کلیو په شاوخوا کې چینی موجودې وي او دوی په اسانه ترې اوبه راوړلې، خو د تیرو څو کالو وچکالۍ هغه ټولې وچې کړي او دوی اړ دي چې د سیند او خړونو ناپاک اوبه وڅخي. محب الله او ګلاغا ازادي راډیو ته وویل د ناړی ولسوالۍ په فقیر آباد او شګی کلیو کې 411 کورنیو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو پر دو پروژو په داسې حال کې کارونه پیل کیږي چې د تیرو کلونو وچکالۍ لامل په ډېرې ځایونو کې چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي او خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
مکتب ته تللو هرته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت بیا هم سمسمباد موسوتله
تر پسله پورې مې ساتلې کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلې
زما د سده کې زما په چلو شو وزاړم اما هیڅ موخې نه پیدا کیږي. دا ډېر ماته ځورونکې ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
کندهار اوسیدونکو د تیلو د کیفیت د خرابوالي شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې رانی چارواکو تر دې وړاندې ویلي و چې هر ورځ 12 میلیونه لیتر تیل له دغه باده ګاونډي ودونه ته قاچاق کیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه ودونه اچوي چې ایرانی تیل ورته قاچاق کیږي. د طالبان حکومت افغانستان ته د ایرانی تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي، خو مخکې لزګونه ټانکر تیل چې بې کیفیته بلل شي و بیرته ایران ته مسترد کړي دي. نور تفصیل پر راپور کې.
د کندهار وسیدونکو په ځانګړي ډول موټر چلوونکو له وردی مدیرایي سي له بې کیفیت او خراب تیلو شکایت کوي. دوی وايي د خراب تیلو لامل وسایتو ته جدي تخنیکی زیانونه اوښتي او هر ورځ موټرونه خرابيږي. شمس د کندهار یو سیدونکو وای خراب تیل نه یوازې د موټرو او موټرسایکلونو ماشينونو ته زیان رسوي بلکې د زیات پرزو د بدلولو لامل ګرځي چې له اقتصادي پله و هم د وسایتو چلوونکو پر وژو لوی بار دی.
موږ بل نه وي موټرسکلان یا شم موټران روان کړي پر عمومي لار پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي لامل کله چې مستری ته وارول راغه مستورور تر لزر 15000 شپږ زرم داس ډیر نور پیسو پر وایشي پر دې مصرف راځي ماشينې د تیلو لامل خراب شوی دي. زموږ غوښتنه له حکومتي مسولینو دا ده چې د تیل کیفیت ته پاملرنه وکړي او بل خصوص د تیلو بیته.
نور احمد د کندهار یو موټر چلونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د خرابو تیلو د واردولو او پلورلو په وړاندې اقدامات وسی او اړوند ادارې باید جدي څارنه وکړي. د طالبانو د حکومت له نور ماستندر ادارې غواړي چې د تیلو کیفیت په سمتوګه وڅیړي او د هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې ټیټ کیفیت لرونکي تیل واردوي.
وسایق کړ د خراب سیوی د مستریانو ته چې اکثره وخت واسه د څه په سیوی دی تیل خراب دی. نو د دولت څه مغوښتنه دغه د چې دغه اقدام وکړي چې دغه تیلو ته پاملرنه وکړي پر لوی سر باندې پښتنه وسله د تیلو چې دا څنګه تیل دي څنګه راځي څنګه ځي.
جانان چې د کندهار په کابل دروازه کې مستریخانه لري وایي هر ورځ یو ورکشاپ ته ګڼ شمیر موټر چلوونکي د خپل وسایتو د ترمیم لپاره راځي چې د ټولو ستونزې خراب تیل دي. د جانان په وینا د خراب تیلو لامل د موټر انجن تخنیکی ستونزې پیدا کوي او ژر خرابېږي چې موټر چلوونکي مجبور دي دا پرزې ژر ژر بدل کړي.
او تاکي دوه موټر درې موټر دغه تیل داسې راځي خراب یا پاسنګان باندې ماشینان خراب کړي نور نو کې سړی کړی د دې چې مقصد د تیلو سړی راوړس کی.
د بی کیفیت تیلو بل لوی زیان د دود زیاتوالی دی. خراب تیل د وسایتو احتراق سیستم په سمتوګه کار کولو ته پرېږدي چې لامل یې وسایت زیات دود تولیدوي. دا دود د کندهار په شهر او اطرافو کې د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدلی. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي چې د لوګي زیاتوالی د هوا کیفیت خرابوي او خلک په تنفسي او د سږو په ناروغي اخته کوي.
کله چې موټران زیات لوګي کوي په محیط کې ډیر مختلف غازات د زیاتېدو سبب کیږي چې لږه جملې څخه سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون دغه درې غازات کچرته په یو محیط کې زیات سی یو ته موږ تاسو ډیر چټل یا زیات ایر پولوشن وایو او دغه ایر پولوشن یا د محیط چټلتیا کولای شي زیاتو ناروغي سبب سی چې لږه جملې څخه په خاص توګه سره د سږو د مختلفو ناروغیو د استما یعنی د سالنډي په شمول سره د رامسته کېدو باعث کیږي. دا کولای شي د زړه مختلفې ناروغي رامسته کی او کولای شي چې مختلف ډول کینسرونه رامسته کی.
او موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د نورم او ستاندرډ ادارې نظر واخلو خو هغوی د دې راپور تر خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. دا په داسې حال کې د چې ایرانی چارواکو تر دې وړاندې ویلي و چې هر ورځ 12 میلیونه لیتر تیل دغه هیواد گاونډوي هیوادونو ته قاچا کیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه یاد سوي و چې ایرانی تیل ورته قاچا کیږي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایرانی تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي خو مخکې لسګونه ټانکر تیل چې بی کیفیت بلل سوي بیرته ایران ته مسترد کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم ورته خلایم د ننګرهار ولد شیرزاد ولسوالین تاسو سره تماس کوم ورور دغه د ماجرو په حساب باندې یو لند پیغام درته پرګدم. ورور دغه د عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زرګون افغانان بندیان دي او د چاته میشته وتل دي چا یو کال وتل لا ټول لړ د خواري غریبۍ ته زغپلم لاړم به د مانه وسو ډالر واخست او زیره ولې غلم تقریبا د شیو چې څلورنیم میشته یا څه کم پنځه میشته مال ته په زندان کې تیر کړ. ډیر په بد وضعیت کې ور افغانان ته دي او کله د بارک څه پروګرام جوړوي یا چاته تاسو دا خبر رسوي شو بل ځای خو منبید نه دي شکایت شتورور نه دي څوک دی غغوري ټول افغانان ته در بدر دي اته فامیلونه پکې بنديان دي ماشومان دي پکې ځوانان دي پکې ټول د کار سر نه راځي کړی دي زنانه دي پکې ورو دغه برکه دغه موږ شکایت خلکو ته ورسې ورو زه خپل ته و ما ډیر په بد وضعیت کې وخت تیر کې او اوس دغه بنديان دي وروره دغه اسلامي امارت چارواکي موږ دا پیغام واوري وروره او دې څه غم خوري.
سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته معلوماتو تر لاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلی شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات تر لاسه کول یو استوزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دي مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیو غا تلویزیون خبرونه کومي کوي هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبان هغه بیان ازادي حصه یا سانسور کړی دي نو به پرې اوازادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای. اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبریالانو خپل سری ډول نیول او وخل او ټکول او محدودونه پرې وضع کول او زندان ته اچول، دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیری او ګزار دی چې اوس خبریالان مخامخ دي. له دې سره به ډېری رسنۍ وتړل شي او ډېر رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زمون پختو خبر مجله دلته پای ته رسیدي، خو دری خبر مجله زمونږ همکاره فرشته نگاه تاسو وړاندې کوي. فرشته جانې سلامونه.